اش همایون او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده، د لیندیا قوس ومه د نومبر 28مه. د خبرونه په راپورونه کې راځي، د جرمني یوې چارواکي له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبرې جیدا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر پخوا کم شوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي، په 2019 کال کې 315 جنازې، او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم کیس پیسې ورکړل شوي دي، نو مغه تاسو کې به دوی د ژمنۍ خطې ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 23 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتې راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي.
دا هم ویل چې لنیول سو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پاوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمې دغه کسان د 2014 د کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2014 د کال کې پیل شوې وه، او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایی بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوې وه. ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوې وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړی توب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دیخوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 18 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اجنس وی ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 1.9 میلیارد ډالرو څخه 1.4 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 9% لوړه کړه. د سپری په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په څور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شای پر راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کم سي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغو روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی وایرس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغي سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوي بې برخې پاتې سي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ شي چې په 2019 کال کې په اروپا کې 3,46,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډ سخته سوي دي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت سوي دي. او ازبکستان د مالټا لیوی کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړ چې د منځنی آسیا په دې هیواد کې طبي بنګې وکړي. د دې قرارداد پر اساس به د مالټا ملابس شرکت د ازبکستان د سیدریا ولایت په سردابه ولسوالۍ کې پر 3000 هکتاره کرنیز ځمکه بنګې وکړي. دا لومړی وار دی چې ازبکستان داسې یو تړون لاسلیک کوي. په دغه هیواد کې مخدره مواد منع دي. د ازبکستان د ځایي رسنیو د راپور له مخې له بنګو څخه به یوازې په طبي درملو کې کار اخیستل کیږي او ورڅخه جوړ سوي درمل به بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د جرمني یو چارواکي له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. یو تحلیلګر وایي
امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبتې پریکړې ته ورسید.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژل کېدو دوی اونۍ پورې سوي خو تر اوسه قاتلان نه دي مجازات سوي. د الیاس د یورور
دایم یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستنځيره سپړلې خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوال ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبريږي
زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، دا موږ خپل خویندې ورونه او موږ روغ روزنه ورکوم ماشومان ته. زه غواړم چې پرتونکو واخره رهبره شم.
د اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کله د خبرونه د سر موضوع راخلو. د جرمني یو چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمني د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راس پروګرام غږمل وي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ور سره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1,250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګرل ویلی تر اوسه پوری په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیری وشل شوی. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دوله سیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونې د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته رالیږل کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډیکس یا شاخص شي چې افغانستان په درست نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډیکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې مشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري. خدای په عین حال کې باور دی چې بهرني پوځیان به هغه محل ووزي چې طالبان تر خپل وشبنو عمل وکړي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغل ته داس لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړې ته ورسیږي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووزي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 18مې نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې په دې شرط ووزي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روان دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تاکلاري پر سر جوړ نه دي راغلي او لبلې خو د امریکا او طالبانو د موافقه خلاف جګړو زور اخیستی دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال الیاس تایید وجل کې دوه دوی اونۍ پرسي ویډیو حکومت روسه د دې وجنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړي. د دې ل ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ایا تر اوسه د الیاس تایید وجنې په تړاو په څېړنه کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سی وي؟
د شهید د کدل پاره تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو زره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اختایو په داسې حال کې چې ځینې کسان د امره توایش تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دی کړی. په لومړی ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات موږ نه کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی صدا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغه د دې قضیه د دې پیشي اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان کې د طالبانو په ډله کې
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د غوي ګټي خطر ته لوېدلې او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هر برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډول وي، که هر څوک یې اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. موږ شک د هیڅ چا څخه وتل نه دي، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمنۍ نه درلوده. که موږ شخصي دښمنۍ درلوده موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به موږ دولت ته ویل چې دا زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبرې لاندې په هلمند کې وجل سی وی دی، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګیزې له مخې دغه خبرې لاندې وژني؟
د شهید روحانی څخرانی ولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهیر نور خبر اعلان چې په لمن کې شهید شوی دي تر اوسه پورې دا غوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو ولې ووژي ولې قتل کړ دا غوی ګناه څه و دا هم یو خبریال و د خلکو ژغې را اخیستی د خلکو ستونزې را سپړلې تر چارواکو یې رسولې تر هر چا پورې رسولې که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوئ د هغوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوئ په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومېږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به تاسو سره ځای او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نسیم
په هلمند کې د ازادي رادیو د بجل سوي خبريال محمد الیاس تای ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دې وجنې په سړن کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره نه دي شریک سوي ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي په خوست کې ځینو ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسیدلی سي چې په دې هیواد کې روانه جګړه بنده سي ملګرو ملتونو په 1950 میلادي کال د نومبر 20 د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت نومولې ده نجیب الله الخیل تفصیل لري
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران انجینران ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي خوستیو ماشومانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي
چې داس په مایدای هله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیوا ته خدمات وکړو او زموږ هیوا بل چاتارتي او نه لري
نو می تبسم دا زه غواړم چې پراتلونکو کې یو خون کې شم غواړم چې زموږ په هیوا کې سول روشي جنگ ورکشي او وختي موږ په هیوا کې ستلپاتې سولوي
زمانم دنیا د پدریم ټولګي کې يم زه غواړم چې پراتلونکو کې سرندواله شم چې د هویاند د حقوقو نه دفاع وکړم
زمانم مینه زه غواړم چې سول راشي جنگ ورکشي د موږ خپل خویند ورونه موږ غره زناور کوم شمان ته زه غواړم چې پراتلونکو کې هر خبره شم
ماشوم الکانم پراتلونکو کې خپل هواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتیا لري دوی له حکومت غواړي چې ماشومان ته خوندې جوړ کړي کتابونه ورکړي او امنیت ټینګ کړي
زه غواړم چې پراتلونکو کې یو ښه او پوه انجینر شم افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هوادو ته اړ نشي حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي د یتیمانو سره د مرستو کې دي غریبانو سره د مرستو کې
بلوري تر اند یو خون کې یو هوسا او سولې زراتون کې لپاره د ماشومان سالم روزنه او پالنه د کورنۍ یو او حکومت له اساسي دندو څخه بولي د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
دینن ورځي ماشوم دي سبا ورځي میندې او پلرونه دي ماشوم حق لري تر څو دوی سالم روزنه تربیه زده کړي ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورخایي که ماشوم له هڅونې سره لوي شونو په ځان اعتماد او باور زده کوي که ماشوم مولا نیو په سره را لوي شو نو داز د کوي چې بل چ څنګه نیو په وکړي او محکوم کړي که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف د کوي په ژوند کې ماشوم د حق لري ترڅو په امنیت سول کې ژوند وکړي
بل لوري ته چارواکي وایي د نوی نسل روزنه او هغوی ته د ژوند خو زمينو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅه کوي خو یو شمیر خندونو او ستونزو دا هڅه اغیزمنی کړي دي د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه ورسته پاتې کلتوري شرایط جګړه فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن د کورنیو د ناپاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي
Stars and Stripes رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکراني یا تانکس گیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سش کال د تیرو کلونو په څیر نه ده په دې مقاله کې راغلي دي چې د قسم ناتړ ماموریت ورله مخه د ایمیل لاري یو بیان لیږلې و چې د پنځشنبه په ورځ به د شکراني ورځ په ځان داسې لمانځي چې له یو بل سره لري وي ورسپانې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرې خبرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 15 زره کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1212 تنه مړه شوي دي خو سټارز اینڈ سټرایپس په خبره کړې مطلب کې پر دې شمیرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ نه دي شوی نو د کورونا مثبتې پیښې شایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه څه نه دي خبره کړې Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سشکل د یو شمیر مثبت پیښو راپورونه خبره شوې دي خو دفاع وزارت د امنیتی دلایلو له امله دا شمیرې نه خبروي د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي نو شایي سشکل د امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي میل آنلاین خبرونه د یو شمیر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په خوا په افغانستان کې د خبرونه لیکي آسترالیا د دفاع وزارت لشتر لشه لسنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپور په خاطر لدندو ګوشه کړې دي خبرونه لیکي چې دا کسان د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي د آسترالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د آسترالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړی دي د همدې سرغړونو په تور 19 سنه نور په آسترالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوی دي تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې په کې د آسترالیا ځواکونو تورن شوی دي چې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ نه د شکسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د آسترالیا تر 25000 ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی
د نوریدونکو سیمیسونه راستولې دي محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د داسې کسو چې نه یوازې اوربند د افغانستان خلک غمجن دي بلکې د نړۍ خلک د وجل کېدون وروسته سخت غمجن دي او قاتلان باید پیدا سي نظری د لوګر له ازرې لیکلي افغان حکومت ولې د الیاس د دوسیه په تحقیق کې په تیراغلې دي د خبرلانو سره خیانت دی شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه لیکلي دی حکومت د چا پښتنه کړی چې د الیاس دایي قاتلان ترې وغواړو او عبدالغفور فریاد د کندهار څخه لیکلي متحده ایالات تر وتلو مخکې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او تمویلوي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونی منړي او کور کړی اوس ورزو میدان وردک ته په جلیس کې د 28 تر 300 کسانو له ډلې 11 کسان اوس هم لاره کړي د میدان وردک د ولی ویان وایي چې دغه کسان وسلول طالبانو تشتول دي نور حال له دې وینادر څخه
د 11 مسافرونو معلوم برخلیک د میدان وردګو چارواکي وای دا مسافر طالبانو تختولی، خو طالبانو تر وسه نه هو کړی او نه هم نه ویل دي. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته وویل پرون کابل ته پلاری 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوی، چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی شوی، خو یو ولس نور لا هم لا درک دي.
میدان وردګ ولایت جلب زړسلې په سیاکتاب سیمه کې د وسوال مخالفینو لوري شاو خام اندغه مر تعداد کسان بلاره تخکته شو نه معلوم دی ته وړي چې دا غل جمعې څخه نور ټول خوشی کړی دی. واځي یو لاس کسان وو سره پاتې دي از موږ نور قومي مشران او زموږ مخاور خلک دا غل خوشکول لپاره هڅه هله دي لکه ان شاء الله چې دا غسون ده بحث.
د میدان وردګو ولایت امنیه قماندانې یو ورځ مخکې ویلو چې طالبان د ملکیانو موټری د جلریز ولسوالۍ د سیاپېتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې لزان سره بيولې دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړی برخې څخه کابل تر روان ول. د جلریز کابل لوی لاری او شمیر مسافر وای
هر وخت مسافر سر جنی ټکی وای دلته مشغل زیری یا مطالبان یا مزیری دا لار چې د ډیر ستونزې لري
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوی یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لار ده، د ډیرو ولایتونو لار ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لوی لار کابل له بامیان او نورو مرکزی سیمو سره نخلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامن سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاد ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو لمخې په ورستوي څو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیس په لوی لارو کې په وار وار مسافر تختولي چې ځینې یې خوشی کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوسم په افغانستان او نړۍ پوری بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي، خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرې دودې په نړۍ کې په دې وایرس تخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی ویل خبرداریو سره سره ډیر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوي کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نور هم ډیر شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوی مقررات رعایت کړي، لکه له یو بل لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرې دوله کبله شوونځي او رستورانونه بند شوي او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,260,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په ورستۍ ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 320 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایډن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیزه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چلا هم پشکارا ډول د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر اول مرستیال امر الله سالی ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیک دړو د تابوت عکس نسی لګولی او په نمایشي ډول تابوتونه نسی پلورلی، خو له دې سره سره بیا هم دا چاره روانه ده. کابل ښاروالي وایي هغه کسان چې له دې پرېکړې سرغړونه کړې قانوني چلند ورسره کیږي. فرید الله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړې.
د تابوت په جوړولو بوختي هغه کسب چې د ډیری په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس لامل بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفی نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. هم د کابل ښار په یو سنډ کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلک چکلنه تابوت پلورنځي تیریږي د تابوت په لیدو ډاریږي. کله چې ګوري د دکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لري په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنشن بی پورز هغه کسانو ته 40 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپل لیکدړې بدلې او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امر الله صالح دا هم ویلی وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړه نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه پالنی ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشن به هیچ عنوان نباید
از خاطر چی تابوتونه پلوری باید تابوتونه د خلکو پر وړاندې ښکاره کید ندی. هغه دکانداران چې په دې برخه کې سرغړونه کوي چې دې چلن به ورسره وشي.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او گریوان ژوند تیروي خای په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهنی کړاوی چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنگ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ.
اکثر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د دې ونی خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې تاوتری خواله ده په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل تاوتری خوال څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیم څخه نه دي بلکې د هواد ل بیلا بیلو سیم څخه په دې اړه اوریدل کیږي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیرې د لاملونه کوم دي
یو د لاملونو نه ده چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي خزي به ډېر د تاوتری خوالې سره هم مخامخ کیږي
په ټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوې خزي او نجونی خپل قضیه علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي
په ظرف د یو کال کې نه 50 جنسي تیری تر سره شوی د بعده مرغه
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانيان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي اورګانونو سره ثبت کړي
زما اقتصادي خرابونه د ارسلم نه د ټول سلمه
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس پر راپور ل وکمه جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غک پیدا کی
ډیر مې اقتصاد خراب ده ورلس کنه لا جوړ مې وایې وړه بیا یو دوه هفته بعد بیر تراوله یعنی وضعیت ډیر خراب و نه د ساتنې وړ نه و مونږ به ایمانه پښتانه قلګي هم دغه کارونه مونږ خو خو او زما اقتصاد ډیر خراب و نه د ارسلم نه د ټول سلمه دا شي نه پاتې شلم نه ستیون نه چاریم ډیر ده لور مې کول کې دا اوس نه د ساتنې نه نه د استوارولو ده دا څه غوې د چا په غاړه نشم چې ولې چې چا ته ورکوم
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوه د هغه د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی دا ګلمنی وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دولاویرنه نغواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي خو بل خو ډېرې داسې قضیه همشته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شوه دي سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمیر قضیو د خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت د قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړی دي اغلی وردک په دې اړه زیاتوي
په دوه خرو کې د انجلۍ چې ګروهي جنسي تیرای پېښوي موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و کومکونه ورسره وشول وړیا تداوی وشو تربیر پروغه هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو په څه چې کورانه مخې دې نه چې دوی مو خبر کړي تداوی پکړي وځنو شخصي شفاخانه ته بویولې و
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی او اوږدمهاله او ویجاړونکو اعمالونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله دي چې د عاملینو د نه مجازات چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورسته خو په افغانستان کې اوس هم د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري د ریپورتونو لمخې زیات شمیر خزي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي د مسولو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کرش میرا ځکنه د معلومه چی د هیواد په لورو پرتو سیموکی د بیلابیلو لاملونو لعمله د جنسي تیریو پیخي ندی ریپورت شوی خو د جنسي تیری یو شمیر قربانیان توانیدل چې د لورو پرتو سیمونه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي چې په همدې توګه د ناامنو سیمونه د جنسي تیری یو شمیر پیخي ثبت شوی دي د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیخي د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیخ شوی دي سپوږمۍ ورداک د قربانیانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال دیار لسو نه نیوي کې یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې په ظرف د یو کال کې نه 50 جنسي تیری تر سره شوی د بعده مرغه او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1001 حادثه دي دا شان د قتل شمیره ډیره جګه شوې سه کال یو سل نونس د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره موږ مقایسه کړو د دیار لس او اتنیوم کال سره سه کال د شمیره د بعد مرغه جګه شوې اغه جون چې خپل داوا مختوړي یا خزه خپل داوا مختوړي او د ولایت ناراشي ځایونه لري بیا موږ حمایت د خزو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالي هغه اداره ده چې د خزو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالي د حقوقي پلوڅيړي د یادې ادارې مرستیال رئیس سارنیال سینا شنا منصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړي د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکي ښځې او نجونې دي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه چې له نوم نه معلومیږي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره کار کوي د هڅه کوي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم او له منځه یوسي خو دا چې دغه اداره تر کومه توانې دلې چې د جنسي تیرې یو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالي لمرستيال رئیس سینا شنا منصور نواورو
په ټوله کې زمونږ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې سیړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي یو سلو درې اویا قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایمانداری سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څیړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوي ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي دا چې د جنسي تیری قرباني شوي ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزی پرې باسي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو
هغه خځې چې جنسي تیری پکېږي د لړ محل لپاره دوی نه امید کیږي څوک یې غم سره مخامخ کیږي زاړي لزان په کرکه کې ځان چټل ورته خريږي پیدای شي هم په ځانوژنه لاس پورې کی اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یو حادثې نه ورسته سټرس اخته کی
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګای له لاس ورکی فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بد سترګ ګوري منځوي کوي ګوخه کوي هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیز ذهني عاطفي حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوی خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي مکبادي اړه د عامو خلکو خبري هم را اخیستې دي په ګډه به یو ورو
زه صابر مومند یم د چلستون اوسیدونکی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی
نو مینه سره د پکتیا ولایت اوسیدونکو په نارینه او زنانه کې چې زو زیاته و زلمو کې په ښځو باندې
سانونه ما د پختیا ولایت اوسیدونکو په نوم د خزو چار وزارت د خوې سیم نه دی کړی به هیڅ کوم کار نه وکړي خزو د پاره
د خزو پوند د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د راپورونو لمخې د افغانستان بیلا بلوسیم څخه پر خزو او جنو د جنسي تیری پیښه ثبت شوې دي د چ په فنی ټولنه کې د جنسي تیری اومده لاملونه کوم دي د بل لیکوالې صفی صدیقی نو اورو چې زموږ همکارې وګمې جبار خیل ورسره مرکه کړې ده
اغلی صدیقی کپ سر کراته وبایست چې په افغانستان کې پر خزو او جنو د جنسي تیری اومدل عاملونه کوم دي
مونږ په دې باندې پیګو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړی پسې څوک تکرا واخلي او په کوټه کې وهي. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکیشته، ټکول پکیشته، سترګک پکیشته، اوګه وهل پکیشته، پلغته وهل پکیشته، خراب خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د خزو د ژوند ساحه ډیره راتنګي او خزي مجبوریږي چې په منځوي ډول باندې ژوند کې د کور او کورنۍ نه ځان بیل کې، د ټولنې نه ځان بیل کې. نو اخر خاطر لاملونه یې ډیر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو چې په اقتصادي لحاظ باندې خزو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د دې سبب کېدای شي چې یو خزه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالی د کمیدو په خاطر یا په موخه د نه کار وکړو، هغه دا ده چې د خزې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کړو چې خزه پکې په آزاده باندې ژوند کولای شي. د مثال په توګه د خزې نفقه ورکول، د خزې لپاره جامه ورکول، خزې ته عزت ورکول، خزې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بل خبره دا ده چې د تعلیم زمینه ورته مساعده ول، او د کار بار همیشه په باندې دومره نه خودل چې خزه مجبور شي چې لکار او تختی. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالی مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پیګو چې خزه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالیږي. هم د کور کار پیږي، هم د باندې کار پیږي، هم د پیسو د راټولولو هیلته نکیږي یا تمته نکیږي. مثلا همدا پرون مخام د سړک په مخ باندې یو خزه چې چادرې په سر ده ناشته ده، درې ماشومان ورسره دی، ول ګورې لګولې په دې باران او واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې دا خزه ولې په دې مخام په دې نوښته په دې سړه هوا کې ناشته ده. دلته ګورو مونږ چې کچيري د کار شرایط برابر شي، کچيري مغه خزه خپل کور کې د خپل کورنی کار چاپیریال ترڅنګ یو ابرومندانه کار ولري چې دا غینه پیسې ترلاسه کړي او خپل کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅ کله به دا غسی یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پیل ته پکې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت لاټړ ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت لاټړ ادارې هڅه کوي ترڅو د دوی په وړاندې تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنۍ ته کوم مشکلات راولاړ کړي، او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور ته غوږ شئ. قدر
قدر من دوستانو د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله زکام تبه او د ټوخي په سیر وړي خو زورون کې ناروغي رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغي ترڅنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین وایي چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نوموړي زیاتوي،
وسنه لرو نه بخاره یم نسته، لرګي نسته چې اوس لرګي واخلو، سهار او بېګا ښه ګرمه کوتو، نو اوس اقتصاد چاسته ده. هغه چې هغه سي ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکو نور خو نشي کوی. په دې کم پیسو چې موږ لاړسو ډاکټر ته هر رقم مراجعه وکړو، په دام کورونا خومستانو څنګه وکړو؟ خدای باندې سان سپارو چې رقم احتیاط وکړي. ما سي خو مجبورې سړی راوزي او کار یا روزي یو خپل رزق او روزي پسې راوزي، نو څنګه وکړو؟ مجبور یم ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغه سي نو څه رقم چې توجه مو کړ ډېر مزان وساته ډېر هغه سي زکام او رزشت دا شان ونیولو. بې پروايي پکې اوس بې پروايي کوو، نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و هغه یې ونیو، هغه پسې د موږ سلو ماشومان سوزه سولم ذاتي، نو دا د ستوني م درد نو پاراسټامول خورم نور نو چې ډېر پرهیز هم وکړم ډېر احتیاط هم وکړم. ژمی دا او دای وخت هم دای موسم دا نو چې دا ستوني درد او ټوخ او زکام او دا شان خو دینو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي، نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپل د موسم تغییر د موسم چراشي بعض خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپل د تاثیرات لري په ماشومان باندې، په غټان باندې، په سپینګیرو باندې، او بل به پروا دي خلک خپل اولادو ته ځانو ته ډیره خاصه توجه نه لري. د دوام هلات درېم اقتصادي وضعیت چې وخت خلک اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرم شان استفاده نش کوي، د ټول لتون هم دي چې بعض دو چې بعد زکام شته، د سینه بندی شته، د ور د کرونا خو یو عام مریضی ده چې په ټول دنیا کې هم نوې خبره شوې ده. یو کال یو نیم کال کې
د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد خطاب یې له کورنۍ شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغي اوس چې د کورونا وایروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپل هم زکام او ریزه شوي، بیا په ټولنه کې هم ډیر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نو موړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا چې دغه اول وارې چې باران نو سوې دې لپاره بخاري کې خدای احتیاطو سره کوو، مثلا دوګۍ دې باندې نه پرېږدي راوځو. چیرې یو نفر مریض یې اول خو دې د ډاکټر ورولو چې د دې ستونې د څه تکلیف ده، دا ماشومې کې غټي بیلوي لاغه کوټه کې بیلو بل کوټه کې ترتیبات او تنسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای، ګرم دوره غوند چې نور حیوانانو یا نور غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ګل احمد د موسمي ناروغي په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وای
تور معمول د بخارایي سه د ریزه شو زکام سینه بغل د معمولی نور غیري چې په یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی، نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځان سره کفارس کا څو ګرځې کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دي، یو ګټه خدای دې چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یا بکیږي، دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، بیا خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې د مسله د کووید 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي په یو متعدله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه ځان سره ولري. که ماسک نیوي حتی یو دسمال یو چادر هم کولی شي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخکا، سوپ نه استفاده وکړي، ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړئ نه استفاده وکړي. که نور هیڅ نیوي جوش وب هم کیدای شي، چای هم کیدای شي، چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نو موږ زیاتوي که د موسمي ناروغي او لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې دا مریضای په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري دا په سینه بغل تبدیل دی شي، په برانشي تبدیل دی شي، ته دغه حد پورې بعضی مریضان رسی چې ډاکټران هم دې معالجه نه عاجز پاتې کی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسېږم. باید مختلف نقاط ته دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغو نه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټه ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دنه باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدن کیما. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخواري کی دي یا بلش وسایل برابر کی او بچانو ته دسکشه جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخه او سینو د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړې دو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناک ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیدی یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، رمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، بیا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کدا مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایروسونو لامل رامنځته کیږي او ټول وایروسونه د کورونا وایروسونه نه دي. خو خام هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدل نه ولري، زه شې منزله او زکام راته پیدا شوی دی، ولی هیڅ ډول د موسمي ناروغۍ چې دي د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوندونه کو او هغه لارې چارې چې د عامه روغتیا وزارت په تل په افشاري کړي چې لاسونه مینځي په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې منیسئ، په یو بل په خوله کې مټو خېږئ، پرنجی لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلیږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغۍ سره بې احتیاطي وشي، یعنی هم د عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستوني درد، بعد پایله به څه وي؟
وګورئ، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چیرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چیرته اختلاطات ورکړي، د تانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله وګرځي چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له امله ګرځېدی شي، او که چیرته همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د صحایا د التهاب له امله ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چیرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، څوګو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده، او که چیرته ټټر په وخت او زمان سره درمل عمل نشي حتى پسوګو کې دوه بورا ټولې دل د وینې راټولې دل د زوی راټولې دل چې پایما پونم باندې دي چې پلورل افیوژن پونم باندې ان سبب پلورې دغه ناروغي را منځکه او حتى کله کله خدای نه خواسته تنفسي سختي عمل ګرځي.
په پای کې ودا پختم ډاکټر صاحب چې څوس وکاو چې منګه وخپل کورنۍ او ټولنه لموسمي ناروغي څخه یعنی وژغورو او پامان پاتې شو.
د موسمی ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا چې محیط چاپیریال باید پاک. خزان راغې پانی لاړې کم سنا اکسیجن چې غونو تولید او هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. لرونو څخه مې خواهش دا چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترکي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي. ماشومان باید په دوپو هول
ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.